یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوریاس نوري هرکلی کوم. د ولس جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وکړه. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
په جلال آباد ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په اروزګان ولایت کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې او پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. بشپړه خبرونه. په جلال آباد ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس ووژل شو او اووه کسان ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې وسوه. د ننګرهار د عامې روغتیا ویاند بیا وایي چې ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه یو وژل شوی او اوولس ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. ده وویل چې د اهل هنود یو کوچنی او یو پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. نن د جون شلمه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا درې لک افغانان له د باندې خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته داسې وویل.
در ایران 9,50,000 کارت دارن، 4,50,000 پاسپورت.
خغلی بلخی وی په ایران کې 9,50,000 کارت لري، 4,500,000 پاسپورت لري او شاوخوا 3,000,000 هم اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا 1,40,000,000 کارتونه لري او نږدې 3,000,000 نور افغانان راجستر شوي دي.
شاغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 4,00,000 نور افغانانو موقتی اسناد ترلاسه کړي دي او ګڼ نور لا په دې هیواد کې بې اسنادو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې پروسږ کال د جګړو او وچکالۍ له کبله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. په اروزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دې ولایت عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې لامل دا دی چې طالبانو په تر خپله ولکه لاندې سیمو کې د پولیو د واکسیناسیون مخه نیولې وه. ده زیاته کړه
په 2013 کال کې د اپریل د کال تر پایه پورې کمپاین وکړو او په 2019 کال کې جنوري او فبروري
شاغلی میاخیل وایي که په دغه سیمه کې ژر تر ژره د پولیو واکسیناسیون ونیسي شاید 200 نور کوچنیان هم د ګذرن په ناروغۍ اخته سي. په روان میلادي کال کې په اروزګان ولایت کې دا د پولیو درېیمه پیښه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف کوسا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د دولتي تلویزیون له لارې خپرېدونکې وینا کې وویل په ټول هیواد کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو د څېړنې لپاره 1,016 محکمې رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال په راپور کې په پاکستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت یادونه سوې او ویلي دي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ښځې د غیرت په نوم له وژلو، جنسي تیریو، د تیزابو له حملو، اجباري ودونو او په کم عمر کې د ودولو په څیر ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال یې په دې هیواد کې د ښځو سره یوازې د جنسي زور زیاتی 1,545 پیښې ثبت کړي دي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وایي د امریکای و بی پیلوټه جاسوسي الوتکه په جنوبي ولایت هرمزګان کې نسکوره کړې ده، خو پینټاګون رد کړی چې په سیمه کې د دې د دوی کومه الوتکه موجوده وه. د ایران سپاه خبری وی پانی چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره تړلې ده نن پنجشنبه ویلي د الوتکه چې کله د ایران فضایي حریم ته ننوته د کوه مبارک سیمه کې وویشتل سوه او نسکوره سوه. کوه مبارک ته تهران په جنوب ختیځ کې 1200 کیلومتره لیرې د هرمز تنګې ته نږدې پروت دی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا نسکوره سوې بې پیلوټ الوتکه ګلوبل هاک بللې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویاند بیل اوربن اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي د ایران په فضا کې د دوی هیڅ الوتکه نه وه موجوده او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته سفر پیلوي څو د واشنګټن مهمو متحدانو ته ووایي چې پر ایران فشارونه مؤثره نتیجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یوې خبر پاڼې په خپرولو لو پرونویل خلیج ته د شاغلی هوک سفر نن پنځشنبه پیلېږي او پترس کې به سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، کویت، عمان او بحرین ته ولاړ سي. په خبر پاڼه کې راغلي د امریکا د استازي به د سیمې له هیوادونو سره هلته د عمان په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو بیړیو د بریدونو په شمول د ایران د ورستیو ورانکارو فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای
له ملالای بشیر مننه چې بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وکړه. خلک هم له دغه جنجال ډیر ستړي شوي دي.
ډېر خفه سرور موږ تلویزیون ولید، میزونه مات کړه، چوکۍ مات کړه، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسوي.
د کونړ والی د دې ولایت په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې د سختي دو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابله سره وتلی دي. په دې مقابله کې 15 درس کسه دي، داعش د منځ تللی دي او 14 د طالبانو د منځ تللی دي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلاوه په نړۍ کې دوهم دی. د ارزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین چې نوی له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، خپل هیواد پر بهر بر بولي.
الله تجبن خو د تجبن دی کستا فکر چې ارتنه د سرو زرو سوی اسونی شاغله د بل په ملک سړی شاغله کېدای نشي.
خو د کندهار اوسیدونکی کریم الله چې دوه کاله مخکې بیرته خپل وطن ته راستون شوی بیا ناراضه دی.
دیول چوز داشم زه مزکه در کو فلانکی در کو اخو هم ده کم نو وسول اغم نو وس وس هغه دم دې کو د ګور سر بازار وس د مر د کار یو زمينه جنا ته برابر کی.
په نړیوال موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن ترمن د کلکیج په ترڅ کې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي براین هوک د منځني ختیځ څو هیوادونو ته ځي. ازادي رادیو او ری د غرض خبرونه په دوهم نیمه کې هم د ازادي رادیو د مخکخه خوځو اونې ز خبرونه مهیروي. درازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر استرې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي رادیو ته وکړه. دغه سرچینې په حواله ولسمشر تر اوسه منتظر و چې دغه لانجه چې پرې څه باندې یوه میاشتې د ولسی جرګې غړي په خپل هواره کړي، خو د دې سرچینې په وینا دوی تر اوسه په دې کار کې پاتې راغلي دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولسی جرګې په چارو کې د مداخلې صلاحیت لري، پر دې او د دغې لانجې په اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرام په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بلاخره افغان ولسمشر اړ کړ چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نه شوه، افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا کې د ولسمشر لولوري د قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو سره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوې خبات وڅېړي او خپل پریکړه به وکړي. ولسمشر معنی بیا دا خبره رد کړې ده. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپل کورنۍ او دندو د اصول لمخې خپل را پیدا شوی سنځي حل کړي او ولسمشر او سره محکمه به په دې قضیه کې لاس وهنه ونه کړي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل. نږدې څلوېخت ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان عبدالرحمن رحمانی د رئیس په توګه اعلان شو، خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نومان کمل ناصر اصولي او پلویانو یې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله او ویل چې نوموړي 50+1 رای نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغه سرنوشت ټاکونکي رای په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه، او اوس یوه ډله دغه رای معتبره بولي او بله یې باطله. که دغه یوه رایه معتبره وبلل شي نو میررحمان رحماني پرې د ریاست څوکۍ ته رسېدای شي. دا جنجال حتی تېره ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میررحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې حتی د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولی شي رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسي جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شهباز هیله وښوده چې په نږدې ورځو کې به یا د ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده، دا د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دي لیدلې چې رئیس جمهور ته مداخله وکړي. زموږ تقاضا او زموږ ارزو له حکومت نه هم دا ده چې په دې موضوع کې چون ولسي جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، په دې موضوع کې فکر نه کوم چې جمهور مداخله وکړي.
د حقوقي چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسي جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې د استازو ترمنځ خپلمنځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
مشکل
دی، وایي په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي، او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه منع ده. رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري، خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي ولسمشر د درې ګونو قواوو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را په دې خوا په ولسي جرګه کې د رامنځته شوي کړکیچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د حکومت یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. پرون د ولسي جرګې دننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې حتی هغه څوکۍ چې راتلونکی ولسمشر د ولسي جرګې رئیس به هم پرې کېناسته ماته شوه. خلک هم له دغه جنجاله چې ډېر اوږد شوی دی ستړي شوي دي. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
زمانم محمد شفیق من رای په دې خطر ور کړو چې دوی د خلکو لپاره یو مزر د خدمت وګرځي، خلکو مشکلات آسان کړي، نه دا چې خلکو سره هیڅ خبره اعتماد مات کړي. هو سچې خلکو توقع له دوی نه درلودله، او دوی برعکس خپل منځ کې شخړه او جنگ دوی ته دوام ورکوي.
پرنه وضعیت ډېر یو تاسفواره وضعیت لو، داسې یو وضعیت اوسې هغه د هغو لپاره د شرم ځای ولو.
نن عصمت منګرای ورکړه بالکل سیدا وطن لپاره ده، خلکو لپاره، خپل اولادو د دې لپاره. من توقع دا ورته چې بس دا وطن آرام سي، لږ جنجالونه ختم سي. وکیلان کارو کې دولت ګډوډ ده، وکیلان نور هم ګډوډ ده، دوه به ځان په ګډو پسې ځي. ولاډر خفه سرور هم تلویزیون ولید، میزونه مات کړه، چوکۍ مات کړه، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وځي اوریدلې شي. یا کونړ والی د ولایت په چپه دره کې د داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. په دې وروستیو کې په دې اړه اندېښنې ډېرې شوې وې. چپه دره له څو میاشتو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړې ډګر، له امله یې هم په سلګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. نور حال د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو اونۍ کېږي چې د کونړ چپې درې او مانوګي ولسوالیو په غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو له تېرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابلې ته راوتلي دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللي دي او 14 د طالبانو د منځه تللي دي.
والی وای طالبانو زیاتې سیمې له داعش پاکې کړي دي او داسې ویل کېږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پورې تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسؤلینو سره هم اړیکې نیولې څو خپلې وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده، د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه دا عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلي دي داعش نه لاندې شوي دي، زیات یې مراجعه کړې چې تسلیمېدو چې ډیر زر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په 2 او 3 ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو. او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالۍ شوې وه چې چپه دره، دیګل، کوړنګل، شوړیک او ځینې نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ بیا جګړه سخته شوې ده. د دغې جګړې په ترڅ کې به بیا د سیمې ډېر خلک دې ته اړ شي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دا هغه ستونزه ده چې تر اوسه په ټول افغانستان کې روانه ده. د ملګرو ملتونو نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. وروسته مو د څو تنو کډوالو ستونزې په راپورونو کې راغونډې کړې دي. خو اوس فیروزه عزیزی اقتصادی خبرونه اوروي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری ستر لامل ناامني ده.
لیکن دا هم په ټولنه کې بیا وغټ شمېر داسې ځینې ځوانان او قدرمن هیوادوال لرو چې هغوی بېکاره دي. هغه د هغوی شمېره 1.9 میلیونه ته رسېږي، نږدې 2 میلیونه ده. نو دا شمېره اوس هم کوم ټیپه شمېره نه ده، دا اوس هم ډېره لوړه ده.
ښاغلی احمدزی وایي په دې وروستیو کلونو کې د نامنیو رواجې پانګوال زړه نښه کوي چې په خصوصي سکتور کې پانګونه وکړي او که چیرې د ستونزه حل شي نو ګڼو ځوانانو او په شرایطو برابر کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د ښاغلي احمدزی په خبره پلان شته چې په راتلونکي کې افغان حکومت له یو شمېر هیوادونو سره د کار لپاره په قانوني توګه د کار هوکړې وکړي. د لغمان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د سبزیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د والی ویان حسیب الله دولتزی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د شنو خونو، معیاري کیمیاوي کودونو او ځینو نورو اسانتیاو د برابرولو له امله دغه محصولات زیات شوي دي.
وخت په وخت د ځمکې د فلاتو تخمونو، د بیلابیلو تخمونو، د څنګه د نورو کیمیاوي سرو چې هغه په خصوصي په ډېرې مهمې وي، یا د بزګرو ته په دغه برخه کې د ځانګړو تکتیکونو لارښوونه ترڅو فصلونه زیات شي او زوی وچې کله په اسانۍ سره ترکاري او نور فصلونه وکړي. همغې زیاتوالي له امله د کال په کال زموږ فصلونه څو چنده زیات شوي دي.
ښاغلي دولتي د اوسنیو راټول شویو حاصلاتو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې تر دې دمه له دغه ولایت نه سلګونه ټنه بیلابیلې سبزۍ راټول شوي دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلداري 1550 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1525 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه واوره ول، اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د ایران لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته په سفر نن البته پیلوي څو د واشنگتن مهمو متحدانو ته وایي چې پر ایران فشارونو ماسره نتیجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره پرون وویل چې هوک به د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په سفر کې ځینې استخباراتي معلومات هم له هغوی سره شریک کړي. دا موضوع زما همکاري فرشته جلال زی تحقیق کړې په سټډیو کې را سره ده. فرشته جان، براین هوک کومو هیوادونو ته ځي او د سفر هدف یې څه دی؟
لنډه اشاره ورته وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي دي چې براین هوک به نن دغه خپل سفر چې پیلوي د ایران لپاره خپل پیغام د سعودي عرب، متحده عرب امارات، کویت، بحرین او عمان چارواکو ته ورسوي. براین هوک به په دې سفر کې له چارواکو سره د ایران پر هغو خصمانه حرکتونو، البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر د ایران پر هغو خصمانه حرکتونو چې په سیمه کې ټول لکه د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو سترو ټانکرونو حمله اندیشمن کړي دي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د جمهور رئیس استازی به همدار است. یو لړ مهم معلومات د دغو هیوادونو له چارواکو سره شریک
د دغو استخباراتي معلوماتو په اړه چې ویل کې د به شریک کی څه نور جزئیات ورکړل شوي.
و نوري صاحب، دا چې تاسو ویل دا بخښه دقیقه خبره ده. براین هوک به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مهم استخباراتي معلومات د دغو هیوادونو منځري ختیځ کې د هیوادونو له چارواکو سره شریکوي او دا معلومات به د هغو تهدیدونو په اړه وي چې د امریکا د خارجه چارو وزارت په وینا ایران یې سیمه کې پېښولای شي. د 2013 میلادي کال راهیسې تاسو ته معلومه ده چې کله تیر کال په می میاشت کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د ایران سره د چمې موافقه څخه ووت، د تهران او واشنگتن روابط سره خراب شول. د امریکا متحدو ایالاتو د عمان په خلیج کې او د هرمز تنګي تنجدې د تیرو د لښتولو پر ټانکرونو د حملو مسؤلیت پر تهران اچولی دی، خو تهران دغه ایداوی رد کړی دی. تهران دغه مسلې د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ویره لا زیاته کړې ده او په سیمه کې د منځني ختیځ هیوادونو مشران مخصوصا اندېښنه لري چې شایي یو نوی پوځي بحران پیل شي. خو براین هوک په دا پیغام هم رسوي چې واشنگتن د جګړې علاقمندي نه لري. براین هوک د جون په 13مه نیټه، نن شلمه ده، نو دوه ورځې مخکې د امریکا د کانګرس د خارجي چارو کمیټې ته وویل چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې تهران د مذاکرو میز ته راوبولي، نه دا چې په منځني ختیځ کې بله جګړه پیل کړي. نو دا به د براین هوک هغه اصلي پیغام وي.
بله، ډېره مننه فرشته جلال زی. نه مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 6 میلیونه افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند تېروي، خو د دې وزارت په وینا وروستیو څو کلونو کې هم شاوخوا 3 لکه افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي. یوې هم د اروزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین دی چې نوی له پاکستانه بیرته خپل وطن ته ستون شوی. دی وایي خپل هیواد پر بهر امبر بولي. نور حالیده فیروز عزیزی پر راپورت کوي.
پاکستان هم ستاسو خدای دې وس اول ز بیا لنګ کیږي و اته میش کیږي لره غلېما
از خپل د اروزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین اته میش کیږي چې له پاکستان نه هیوا تراستون شوی. دای وای هلته ژوند تریخ او لګنو ستونزو سره مخ خو
الله تجبن خو دجبن دې کستا فکر چې ارسنه د سروزور شوی اسونی شاغله د بل په ملک سړی شاغله کېدای نسی او د بل په ملک خلګ سړی خپل انډین سره برابر ولا انده دغه چې اوس کستا فکر وی د ستونزو د معلوماتي اده چې مثال د خبرې مرګزار سخت ده.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو مخې له تیرو څو لسیزو راهیسه په سلګونو زره افغانان د جګړو او بیلابیلو نورو ستونزو له امله اروپایي او ډیری هغه ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مرستیالی ډاکټر علمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال 6 میلیونه افغانان له هیواد نه بهر کډوال دي. چې ډیری برخه یې په ایران او پاکستان کې ده.
افغانستان فعلا
دا مهال لشپک میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او د دغه شمیر ډیری برخه په ایران او پاکستان او ترکیه کې ده. موږ شاوخوا د 8000 افغانانو هویت تثبیت کړی دی.
زیاد افغانان را 800000 ثبت او تثبیت هویت کردیم.
ډاکټر عالمه وایي افغان حکومت هڅه کوي چې تر راتلونکو څو کلونو ډیری دغه کډوال چې په خپله خوښه راستنېدو ته لیوال وي هیواد ته راستنه کړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې له تیرو څلور کلونو راهیسې 300000 افغان کډوال له بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. په افغانستان کې د IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان دفتر څومره مخکې ویلي و چې د همدې میلادي کال د جنوري له پیل نه له پاکستان نه ټول ټال 115,409 او له ایران څخه بیا 16,213 افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. خو راستانه شویو کډوالو تل د ناسم ژوند او کاري بوختیا د نه لرلو له امله شکایت کړی او ویلي دي چې دولت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 6 میلیون افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو دا وزارت وایي هڅه کوي چې بیرته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی کړي. کله یوې خوا د راستنیدونکو چارو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو د هڅو خبر ورکوي، خو په دې وروستیو کې د جګړو او نورو ناامنیو او ناخوالو له امله هم څه په هیواد کې دننه ډیر کسان له خپلو سیمو بې ځای شوي او هم بهر ته کډوال شوي دي. په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان ته هم کندهار ته ډیر کډوال راغلي. چارواکي وایي چې له دوی سره لازمې مرستې کوي، خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر دغو کډوالو د خپلو ستونزو یادونه کړې ده. نور حالې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور کې اورو.
شپېته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې دوه کاله وړاندې له پاکستان څخه د خپلې کورنۍ سره یو ځای هیواد ته راستون شوی او دا مهال د کندهار په کرت سیمه کې په یو کرایي کور کې له ستونزو ډک ژوند تیروي. نوموړي وایي پاکستان یې له ستونزو پرېښود، خو دلته د ورکوړو هیلو سره سره یې دولت لاسنیوی نه دی کړی. د کریم الله د کورنۍ په څیر په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې
اوس دیول چې تاسو موږ مذاکره درکو فلانکې درکو خپل هم د کم نه وسول هغه نه وس اوس هغه د دې کې د ګورې چې د زارې اوس د زموږ د کار یو زمينه جرا ته به برابر کې چې موږ یو کار وکړو. اوس دا زه په خپل خیال شړم په لاره دی اوس ماشین نه لرم، میاز نه لرم، غچ نه لرم، شې نه لرم، زکار خو الوکان دی اوس هغه دوه کار یې تکړی شاگردان جی تک نہ لے رہی مشین نہ لے رہی دکان نہ لے رہی زمین نہ تو برابر خانداری تو پخر پے کر وہ
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,320 کورنۍ راغلي چې اکثره یې دا مهال د سرپناه د نشت په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو د ورتلونکو کورنیو شمیر کې زیاتوالی راغلي او دوی هڅه کوي چې د سرپناه په ګډون د زده کړو او کار زمینه ورته برابره کړي.
د بیت راسینډن کورونیو د افغانستان حکومت باندې دی دوی ته لاسرسی کوو. موږ اکثره د دغه بیت راسینډن کورونیو سره په حقوقي مسایلو کې مصروف یو، د دې د تذکری، پاسپورت، نکاح خات، همدارس د سرپناه، د څښاک، د اوبو برابرول، د تعلیم زمینه سازی کول، همدارس د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول، د امنیت په اړه، دا ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو تبعه ده.
نایاب همدارز وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د شارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل شارګوټي د سروې چارې پیلیدونکي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. کریم شایده د غزنی لمقره لیکي افغان حکومت باید په کور دننه افغان کډوالو ته د ژوند کولو شرایط برابر کړي ترڅو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له بیرته خپل هیواد ته راستان شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي افغانان نور باید خپل منځي مشکلات او ځانځاني له منځه یوسي او خپلو ستونزو ته باید متوجه وشي. اتل زابل نه لیکي غیر مسؤول وسله والو د حکومت او لستر منځ فاصله ایجاد کړي. حکومت باید ټول غیر مسؤول خلص سلاک او د قانون منګولو ته وسپاري. حمیده نظری بیا د میدان وردګو څخه لیکي چې د امنیت په برخه کې د امنیتي ځواکونو جدي اقداماتو د ځانمرګو بریدونو او نور خونړیو پیښو مخه نیولې ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بسمات سوه اتل شمیرې لارې مو راستولي و کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم درته خبرو د خبرونې دوهمې